السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ازمو حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسه نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکو ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي، څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه د خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا، د پولیسو پر موټر لومړی پلاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې ای آی ډي برید وشو. وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او موټر چلوونکی یې ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډېر بریده د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیه او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتقاد وکړ. د امریکا ولسمشر د تېر یکشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالد ترامپ دغه اقدام د ډنمارک د صدراعظم میته فریدریکن او د ګرینلند د صدراعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپارو. هغوی په یوه ګډ اعلامه کې وویل چې تاسو نشئ کولای بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی او امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې وانخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولي کې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالي کې بنگلاديش ته 3-1 مات ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې 2 پرلپسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ولمورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1400 څلورم خوانیز کال رسمي وروستۍ ورځ وه. خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي انجونی وایي چې سګنۍ ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومېږي. دا چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمېر د هغه نجونو په شمېر کې هم اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به یې څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي. د نن ورباندې خپرونه کې خبرې کوو. خپرونه کې راسره ملمنې شته له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هر یوه هر یوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې به راسره د پانتون راګرځول شوی محصل سوریا خان هم یو ځای شي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. فکر کوم چې هر یوه راسره په پروګرام کې ده. هر یوه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. تاسې به خبر یاستئ چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې، دا نجونې نورې نشي کولی چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسېږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي؟ څو کاله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای، اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانی از مغا گوری خیام فکر کوم چه ده هری واب پا تلیفون که چه سونزه ده و رستا و بیرتا ورس رالی که اونیسو سمایه هم برسر ده. سمایه تیم ستالی مشه پروگرام تا بخیر رغلی. سمایه لطاسی او رو ما چه کچری تاسی خوانزی تا دلالی و خوانزی و دوام درلو ده چوم دولگی که ببی وز؟
سلامونه احترامات فریده جان، هیله درم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي بنسول.
فکر کوم چې تاسې به هماغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګوه هماغه کال وم ټولګي کې وای که نه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې وې زمونږه چې مونږ هماغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېر شمه د وروستۍ ورځ وي د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتېږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغې شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نشي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډېره سخته ورځ ده زموږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دا هغه ورځ ده چې مونږ هیله له هغې سره برباد شو، مونږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې مونږ یعنی دې ورځې په مونږ ډېر زیات خلاف یې د دې ورځې، ځکه ټول هلکانو وکولی شول چې هغوی له ښوونځیو څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته ارتقا پیدا کړي، خو مونږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناستیم. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هېڅوک نشي کولی چې هغه درک کړي.
سمی دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به همدغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نشوې تللی نور باید په کور ناستې وای، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا مونږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې مونږ یو بل نه نه خبر چې دا خدای پاماني مونږ د تل لپاره ده یا مونږ بیا هم کولی شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو، تقریبا څلور کاله کېږي چې مونږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه یو تللي، او مونږ هغه سنسان چې په هغې ورځ باندې مونږ خدای پاماني کړې مونږ هېڅ کاله هم لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی مونږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ مونږ ډېر زیات زړه دي، دومره زړه دي چې حتی سترګې هم ډېرې زیاتې سرې وې. مونږ چې زړل حتی د استادانو راسره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو مونږ داسې ویلې چې یعنی مونږ په هغې عمر کې لږ کمې مو، او ځینو داسې هم چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرو چې بېرته له مونږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې خوانځیو کې ځینې پیغام چې تاسو په خوانځیو کې کله داسې کړی وي کې نه وي کړی، خو دغه ډول د خدای په معنی یا د امتحانونو دغه وروستۍ ورځ باندې کله کله نجونې سره راټولیږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي، یا بهر د دې لپاره چې وکولای شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به نه کته. البته زه پخوا یادومه دوی بیا سره ناستې وي، یا به آیسکریم خانې ته تللي، یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللي. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه وي. تاسو خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په معنی، یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه و برابر کړی؟
د خدای پوانې لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنی داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دی موږ لپاره یو فراغت دی چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نشو راتلی. حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو، موږ خو زړل، خو هغه استاذان چې موږ وی حتی له استاذانو خو پرېدا مدیرې موږ څه زړل. هغوی چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډېره زیاته مننه. زه تاسو ته بېرته راګرځم، هڅه کوو چې د خپله بله مېلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو، او له دوی هم واورو چې دوی د خپل هغه ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابري یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل مېلمنه به هم راسره وصل شي، خو روشان صاحب کې یو لنډه دمه واخلو، بیرته به بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوت
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
تاسو زموږ کله ساتي راډیو نورینن پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د مینې وروستۍ ورځ یا د قوس میاشتې وروستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ وه، او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ و فارغې شوې نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې په همدې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریوار سره مېلمنې دي، خو مخکې دې چې مېلمنو ته ورشو ورزو، د همدې موضوع په تړاو باندې د فیروزي عزیزي راپور ورو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د همدغو نجونو سره خبرې کړې دي، د هغوی خبرې اورو. بیرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې له شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا 4 کال چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نشم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې، وایي چې
په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سا کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
می خوام د شپه خدای ادامه بدهم، اما مکاتب برای صفحه هفته بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوم، دوام ورکړم، خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندې. ډېره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټره شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نه شم، ډېره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یک شنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي، دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي. هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د قوس په 4 ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومي کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2030 کال پورې به په میلیونونو نور نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تېرې ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بېرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمیه که ته راته ووایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی دا نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما داسې ویلي چې کاش زه هم هلک وم چې ما کولی شي زه مکتب ته لاړ شم. د هلکانو غوندې هر حق مې خپل لرو ده، خپل حقونو ته مې لاسرسی لرو ده. اوس وایم چې شاید خدای پاک همداسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم، خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم، بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و. خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده، زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم، یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي.
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي؟ کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې؟
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زنه لرم، حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته توهین هم داسې کوي. یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي، ما سره یو لاس دی، خو دومره څوک زه نه لرم، ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی، همدومره دي چې ویلم همدومره دیم بس ده. خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم، خپل هیلو ته ځان ورسوم.
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي، دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي، ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي، کورنۍ بل طرف نه شي، خپلوان بل طرف نه شي، دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي، باید ادامه ورکړي؟
واقعا دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته، څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات، ځکه هغه نه شي کولی چې حضوري لاړ شي، خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده. خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي، هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري، ملاتړ ونه لري، نو نه کېږي یعنی. خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه، ما به د هغه مخکې هېڅ هم ونه ویلې، ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي، خو زه لا تر اوسه دومره نه یم ناپوه، زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه سي، ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه سي. خو کله به چې زه یوازې شوم، په هغې وخت کې به یعنی ماته د سړي ر زړه به راتلل، یعنې ولې دا ماته داسې خبرې کوي، ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ ووینې.
د انټرنیټ موضوع مخکې مو پوښتله، خو د پیسو سره بیا څنګه کوي؟ ځکه چې کله چې انټرنیټ چای خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي، یا که داسې کورسونه او ځایان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي؟
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی، خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي، بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي.
د صنفیانو په اړه درته وایي، هغوی تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې دا ماور کې یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي، او که نه یوازې ځان باندې لګیاي؟
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي، هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم، ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي، ځکه هغوی داسې موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده. خو کومې چې ما سره مخ کوي، لکه ما مدرسه کې را سره وي، هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځي له خوا نه کوي، یا د آنلاین مکتبونو د دې له خوا نه کوي.
د دغه په اړه راته وایه سمیه جانې، دا نوي صنفیان چې کورسونو کې پیدا کوي، دوی عموما د کومو ولایتونو دي، او دا استادانې به څوک دي چې درس درکوي درته؟
صنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي، استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي، مهربانه دي. صنفیان له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي، لکه مزار شریف، کندوز، لوګر، ننګرهار، کابل او همدغسې یعنی بدخشان، نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي. او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي چې افغانانې دي، خو په مختلفو هېوادونو کې اوسېږي، او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي.
تاسو کله تقاضا کړې د دغه آنلاین کورسونو له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغې کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي، یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي. دا غوښتنه مو کله کړې که نه ستاسو کورس کې دا نشته؟ نه،
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا، ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته، خو که کومې نورو صنفیانو مې کړي، هغوی شاید کړي وي، ځکه یوې په یوه جلسه کې وویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټبلیټ ولا ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په څه کې هغوی لاسرسی ورته نه لري، هغوی سره مرسته کېږي.
د درس کیفیت په اړه ته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاتره مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولی په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کوې، وینه ګورې سموسه سره ونه اوسې، نو نه کېږي چې هغه ته دومره پاسانه یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم. خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه مونږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چیرې تاسې دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
مونږ سره خو یې دا وعده کړې چې مونږ نه شو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو مونږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو. خو مونږ ته بیا د شهادت نامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي، یعنی داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه، تاسې ته بېرته راګرځم. سمیه جانې راسره اوسه. اوریدونکی راسره د احمدي صاحب له بغلان نه. د ستړی مې شي احمدي صاحب، خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایئ بغلان کې څه حال ده؟ واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه سیال خو، سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مې شي.
سلامونه بردې خورې واقعت و نو تم لږ لږ واوره چا خبره که تم خو سوله اندازه دومره دي خلکو ته منه کېدله. سیال خور افغانستان کې ډېرې مشکلې دي، خپل بسم الله لارې خوانه افغانستان باندې ستونزې زیاتې دي. خو تاسو البته اسلامی قانون کی یا تقریباً جہاں قانون سے دفعہ پہلے اس کو ٹول نڑ کے جہاں قانون تجربی کی تباہ پورے پوری ضرورت زیادہ سیال خور نو وہ سو گرم ہوتا سے خالی ہوتا ہے ٹول مسلمان الحمد للہ خود اخبل مسلمان نے تیری کو بیا ہم ټیکنالوژي چې وتلې ده خو دینو ټول خلک استفاده کوي. د انسانانو لپاره وتلې انسانان جوړ کړی ده، نور انسانان استفاده تر کوي. که مکتب سي، که پوهنتون سي، مثلا که انجینري، که مثلا ټول عمر کې سمو تاسو ګورو علم ته ضرورت ده. نو په ټوله کې اوس وګورو نو دا مېرمنې ماخ لري، یعنې دغه لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابلګانې دي، ډاکترانې مېرمنې دي، د هغو چې اردو نه موږ ته فکر کوي سیال خور چې موږ ډېر ظلم جمع یي تقریبا وایي شو دوی پېږي دوی سره پېږي سره په خپله ژبه خپل ستونزې یو بل ته بیانوي، هغه مشکل په ښه طریقه حل کېږي. نو افغانستان خو وګوره تاسې بهتره معلومېږي سیال خور، افغانستان ډېر ناروغانې مریضانې زیاتې دي افغانستان کې، په ټوله دنیا کې ټول مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې. نو په دې اړه موږ تاسې ټول بخشو ته ضرورتونه لرو، یعنی ټول بخشو باندې باید حکومتونه کار وکړي، هغه یو رقم توازن باید روان شي، د وطن رشتو کې نو دا وطن دغه ټول شان ته دغه ماشې د ضرورت لرو موږ. نو په دې اړه موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي، یعنی تاسو غوندې خلکو دوستانو ډېر نور هم داسې مېلمنو نارې کړي دي. خو د عقل باید چې حکومت هم څه ووایي چې دا خلک هم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ وکړو چې دا خو ضرورتونه دي رښتیا هم، دا ولې په دې ته ورکړو د مکتبونه خوشي او داسې نور بخشو کې باید هغه اندازه تل مېرمنو ته هم کار ورکول شي. دغه نړیوالو به مادي چا خبره دي موږ دغه خوله به موږ نه واوړي چا په اصطلاح باندې نو موږ ته به دا سره وړاندې کړي اوس نه اوس د افغانستان په دا فخر بې شریک به مکمل شي او دغه وطن به جوړ شي زما په نظر. سیال خور
احمدي صاحب، اندېښمنې چې دا ډول د اوس نجونې بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پای ته ورسېد، پسرلي کې نوی کال شروع کېږي، دا کال ختم شو، هغوی چې شپږم ټولګي کې وو هم ټولګي ته نه شي تللی، هغوی به زده کړې نه کوي. اندېښمنې چې دا د افغانستان آینده دې سره بېخي بربادېږي، دا نجونې بې سواده پاتې کېږي، اوس کې یو دوه ډاکترانې لرو بله ورځ به غم نه وي.
نو داسې فکر کوي چې دا اوس ماشاءالله غټه کوي باندې دا چا په اشتراح باندې. خو زه داسې کله کله ځان سره قضاوت کوم، تا داسې موضوع ته اشاره وکړه ما به دا زړه به یو رقم ته سو داسې لکه یو سړی چې ویرېږي داسې به مې داسې مال یو وخت داسې وخت داسې دا به هم بیا وایي چې دا غټه ده نه بځي. نو زه نه غواړم چې دا داسې نیمګړې پاتې شي، باید دا هغه خپل تر څه تر اخره پورې دوام ورکړي. یو څه بلې دا ډېر لیوالتیا لري ورسره، نو ډېره مینه ورسره لري. نو ما خپل زیاتره وختو کې زه فکر کوم زه خدای کې تر وخته پورې حکومت لگ بوش راشی دا مکتبونه خوشی نو دا نیمګړی پاتې شي دا ډېر غټ افسوس لري. یعنی کورنۍ لپاره هم هغه انسان چې خپل اراده کړي هغه هم مایوسه کېږي. نو په دې اړه زموږ نظر دغه شی دی، د غوښتنو ته باید موږ لبای کوی او دا موږ زړه لاس سره وړي. دا حکومت موږ ډېر ضروري اخیستی دی افغانستان خلکو، دا حکومت سره حکومت داسې نه ته راغلی سیال خور چې دا چې پرشتې راغلي داسې امانت نه، تا ډېر په وینو باندې راغلی ده. خو باید د خلکو غوښتل ته جواب ویل شي سیال خو په نظر
مننه احمدی صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسي چې دنیولې وه زموږ بله میلمنه هم را سره وصل شوي سره ستړی مشي مننه چې وخت پرېښود پروګرام کې ګډون وکړي لکه څنګه چې احمدی صاحب خبرې وکړې او له دې وړاندې سمیې خبرې وکړې سمیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال وروسته فکر کوم له ښوونځي راګرځول شوې ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه موږ دوی خبرې هم واورېدلې له تاسې اورم په دې سړو سیمو کې که څه هم فکر کوم د شرق طرف ته خو بلا هم مکتبونه وي او هلته به امتحانونه وروسته وي خو دا سړو سیمو کې نجونو چې امتحانونه ورک کړي دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه راسره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بېرته یې راواخلو ښه سریا اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړې مه شي
سلام علیکم خوښی سوال لرئ تاسو د درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام سیدجان یو وخت ډېر زیات چې په پروګرام کې اوس وصل شوی یم که چېرته دا سوال
ما درته همدا پوښتنه تکراروله او د خبرونې د مخکې برخې په اړه مې معلومات درکول چې سمیا جانه راسره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو غالبا یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوه او همدارنګه احمدي صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې دا ویلي کې چېرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا د اووم خبره شي نو هغه به هم له زده کړو پاتې شي تاسیم بنده د پانتون پرستی کال کې لز ذکر را ګرځول شوې یاست او د غنجونی چې خوانځي او تنشید للی د دوی له درده اخی خبر یاست تاسی په باور څه فرق ده د هغه انجونو تر منځ چې له پانتون پاتې کیږي او د هغه چې له خوانځي پاتې کیږي آیا دغه محرومیت یا دغه ډول چې له خپل حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډیر لوړ دی زما هدف ته ده چې درد کوم طرف ته ډیر زغمل کیږي
فایده جانې که چېرته عموما موږ وګورو د چنکیانې چې د تعلیم نه پاتې کیږي زیاتره هغه چنکیانې چې ځان ته هدف ټاکلی غواړي چې تاسو وایي ځان نور اسې یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کیدل یا د مکتب یا د پوهنتون دواړه یو درد دی زما په نظر دواړه درد یې ډېر زیات دی د پونتون درد دې ته ډېر زیات بوي چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی ده بیا ګرځېدل شوی ده دا درد یې بل رقم درد دی که مکتب هو د مکتب انجونې ته یاد کړم د هغوی د مکتب دروازې چې پرې بندې شوې دي دولسم صنف نه فراغت موږ نه لرو موږ کانکور امتحان نه لرو هغه انجونې چې پونتون ته تګ د دوی په خوبونو کې و د دوی په زړه کې ارمان و چې زه به پونتون ته ځم په پونتون کې به محصله کېږم نو د مکتب نه پاتې کېدل دا به بیل درد دی دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته موږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا نه ته صحیح ښکاري دواړه زمونږ خپل سترګې دي که د مکتب نه انجونې پاتې دي که د پوهنتون نه پاتې دي د دواړه دردونه موږ ته یو شی ښکاري خو دا دی چې دا د مکتب انجونې بیا په دې ځای کې درد بې حد ډېرېږي ځکه چې موږ که چېرته آنلاین شیانو ته غواړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پوهنتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول موږ ورته اپلای کولی شو چې موږ سره د مکتب شهادتنامه شته دی زمونږ اسنادونه موږ سره شته دي خو د مکتب انجونې بیا دغه چې په شپږم صنف کې پاتې ده په اووم اتم نهم لسم یولسم کې پاتې ده دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې دی د خپل شهادتنامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري نو دوی که هم غواړي کوم داسې آنلاین کلاس ته یا آنلاین پوهنتون ته اپلای وکړي دوی نشي کولی ځکه چې د هغوی په ریکوایرمنټ کې دا څه ده شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسېږي نو دلته دوی ډېر ځورېږي چون دوی نشي کولی په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي نو زه فکر کوم په دې ځای کې بیا د دوی درد زموږ د درد نه بیا ډېرېږي ځکه چې موږ کولی شو چې هغه کلاس هم واخلو خو دوی بېچاره ګاندې هغه هم نشي کولی خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي دواړه دردونه چې دا د حد نه لري په الفاظو باندې نه نشو بیانولی ځکه چې ته ټولنې ته غواړې یو نسل وړاندې کړي که هغه د مکتب نه وي که هغه د پوهنتون نه وي د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابله ډاکټره یا هم انجینره یا هم حقوق دانه یا هم یو بل پوهنځی د ادبیاتو یې کتبن شي مونږ ټولنې ته یو غړی مونږ غواړو یا نسل ورته غواړو چې معرفي کړو یا هم د مکتب نه هغه نجونې چې فارغېږي مونږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو په دغه رشتو کښې په دغه سنتونو کښې په دغه پونسیګانو کښې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي په دواړو طرف ته چې مونږ ګورو دې څلور کلونو کښې مونږ محروم یو نه مونږ جامعې ته زده کړې برخه کښې یا د پوهنتون په برخه کښې یا هم د کنکور په برخه کښې یا هم په کوم رشته کښې مونږ داسې انجونې نه لرو چې ورته وړاندې کړو د پوهنتون نه مونږ فراغت نه لرو د مکتب نه هم فراغت نه لرو بېرته مونږ بیا د پوهنتون انجونې چې فارغ شوي دي هغوی اکزام نه شي ورکولی نه هغوی لپاره دا زمینه مساعده نه ده هغوی بیا هم نه شي کولی نیمګړی پاتې کېږي د هغوی کار هم او که چېرته مونږ د مکتب انجونې ګورو کوم انجونې چې د مکتب نه پاتې دي هغوی د کانکور ازموینه مونږ بېخي په دې څو کلونو کښې نه لرو انجونې شته دي چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغې دي خو د کانکور اکزام کښې امتحان کښې چې ده د هغوی لپاره ځای نه شته ده یا هم ورته حق نه ورکول کېږي خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر حده پورې یو برابر دی خو د مکتب درد به ډېر زیات وي نسبت د پوهنتون نه چې دوی نه شي کولی حتی په آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کښې چې زه څونه ګورم دوی درد ته زه چې ګورم خپل ځورېدنې ته چې مونږ ګورو خپل د حالت ته چې ګورو ما ته یعنی په خپل سترګو مې لیدلي هغوی سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه نه شي کولی دوی چې موبایل استفاده وکړي یا هم انټرنټ ځان ته فعال کړي یا هم آنلاین درس ووایي په دغه عرصه کښې فامیلونه هم داسې اقتصاد ښه نه وي که ورور دی که خور دی خور یا هم دوی سره په کور کښې ناست ده مور هم وظیفه نه لري پلار هم داسې ګټه یې ډېره نه ده همغومره کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي نو په دې د دې لحاظ نه چې زه ګورم زیاتره نجونې د افغانستان چې ده د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي خو د انټرنټ مصارف درته بېرته نه در کوي ته مجبوره یې په خپله ورته انټرنټ فعال کړي ځان ورته برابر کړي بیا درس ووایي خو زیاتره نجونې چې بیا نه شي کولی چې دغه آنلاین درسونه ترې استفاده وکړي یا هم پکښې ګډون وکړي زیاتره بیا د کلیو بانډو جینکیانې دي د سیمې نه یعنې د ښار نه لرې دي هغه سیمې دي چې په هغه ځای کښې بیا انټرنټ صحیح کار نه کوي یا هم دوی مجبور دی په یو لوړه ځای کښې ودرېږي چې انټرنټ صحیح ورته فعال اوسېږي او دوی چې دا په فعال ډول وکولی شي چې خپل درسونه ووایي دغه ستونزې په افغانستان کښې ډېر زیات دی د افغانستان جغرافیه تغییراتو چې دا د دې پاتې شوې ده چې زیاتره نجونې د دې د وجه نه هم پاتې شوي دي که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کښې سپورټ کړي هغې ته دا زمینه مساعده کړي چې هغوی آنلاین درس ووایي انټرنټ ورته فعال کړي بیا هغوی داسې ځای کښې ده چې دلته بیا انټرنټ صحیح کار نه کوي کوم نجونې چې په ښار کښې دي چې غواړي انټرنټ نه لري درس ووایي یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نه شي ویلی نو دغه شیان په افغانستان کښې شته تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې زه خپله آنلاین زده کړې کوم یعنی انټرنیټ او موبایل او د خاص په خاص اوسېږو نو د شیانو لږ ذره موږ ته سهولتونه ډېر زیات دي. کورنۍ له خوا نه داسې کوم فشار موږ باندې نه شته چې اقتصادي مشکلې چې ته آنلاین درس نه شي ویلی. نو دا مشکلات شته دي، لیدلې مې دي زیاتره نجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی، زیاتره یې د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده. هغه
مننه سره جان، تاسو ته بیرته راګرځم سمایي ته به ورشم. سمایي کې تاسو ته وایست دغه شپږم اووم ټولګي کې چې نجونې وي عمرن ډېرې کمې وي، تاسو خپله په هماغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کوم یو کال کې او نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې ما ورته خبرې کړې وه، هغې وخت کې ستا عمر ډېر کم و. کیدای شي ډیرو سره دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي، یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره، د هغې د آزادۍ لپاره یو شرط، یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر هماغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړې ستا د پرمختګ، ستا د آزادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فریده جان داسې وه چې زمون ټوله کورنۍ یعنې علم دوسته وه، علم سره مینه لرو، د زده کړو سره مینه لرو. دا اول زما پلار چې یعنې زمونږ په قوم کې داسې وو چې اولنی ډاکټر زما پلار وو، او یعنې همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرودله له همدې تعلیم او دې سره، ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر وو، هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنې زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران، انجینران یا لیکوالان داسې دي، او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدې یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپل زده کړو سره مینه ولرو، د زده کړې فائدې باندې پوه شو. نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ د علم او زده کړو په معنا باندې پوه کړی یو.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي پایندې کې څه کار اوسي، تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص د سن د ځکه زما ټوله کورنۍ یعنې زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې زه بیل بیل کوم بخش چې زه خپله وایم هغه فکر مې یعنې تغییر کوي چې زه کوم یو وایم. کله غواړم پلاسم وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنې خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوق نه برخمن شي، او کله هم غواړم چې یعنې څارنوالي یا د کمپیوټر ساینس بخش کې زده کړې وکړم، خو اصل زما لپاره بیلې هیلې لري. لکه پلان مې غواړي چې زه ډاکټر سم، یا هم دینی علوم وایم، یا یعنی که کوم بل بخش مو وایم هغه نیوه کنه کوي، خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې لورې سمر بخش ته خوښي هغه چې کولی شي چې د خپلې زده کړې پوره کړي.
مدنه ته ته بیرته راګرځم، نورې خبرې به درنه وروسته واورم. سوریا که تاسو ته وایست په دغه عمر کې چې نجونې له زده کړو او همدارنګه مکتبونو نو ښوونځیو د پوهنتونونه پاتې کېږي، بخصوص د پوهنتون نجونې په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده سره ستونزې سره مخ وي، تاسو راته ووایاست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لا هم ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جانې زه به تاسو ته ووایم، زما په دې تېر میاشت کې یو تجربه وشوه. زه لاړم ډېرې داسې لرې سیمو ته لاړم، یو نظارت لپاره تللی وم امریکا ته. دا سیمې چې دی د ننګرهار د خپل د شاوخوا همدغه ولایتونو پورې مربوط سیمې دي، خو داسې ده چې لاره یې ډېره خرابه ده او ډېر لرې سیمې کې داسې ده. یعنی په هغه کلي کې چې په حسابه باندې به شل یا پنځه کورنۍ به اوسېږي، باور کوي د دې ښار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند، د هغوی فکر ډېر زمین تر آسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنی چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده، هغوی په ټولنه کې نجونو ته او ښځو ته حق ورکول، د هغوی څخه پوښتنه کول، دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وسته ورځ هلته تېره کړله، هغه ځای مې وکتله، یعنی د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل، د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې، هلته مکتب نه و، د هغوی شاوخوا کې نږدې څه نه و، صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته یې نه پوښتنه وکړه مل دا جنکیانې مکتب ته ځي که نه ځي، بیا مور وویل وایي نه دوی مکتب ته نه ځي، اجازه دوی نه لري، خو صرف مدرسې ته یعنی دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ، ولې دا نه پرېږدې مکتب ته، وایي بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي. نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ، ډېر زیات خفه وم، څو ورځې په ما باندې دا خبره ډیر زیات تاثیر را باندې کړی و او ژوره تاثیر کړی و. چې یعنی د کور د کار دونه یو عادي مسله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د انجنې دي چې په کور کې پاتې کېږي درس نه شي ویلی پلار ورته اجازه نه ورکوي نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول یا د هغوی څخه پوښتنه کول د هغوی سره مشوره کول دا یو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې د دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي. خو زیاتره زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده. په افغانستان کې زیاتره داسې کسان به ته وګورې ښه روشن فکر به وي تعلیم یافته به یې ښه جګ وظیفه هم به لري خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر که چېرته دغه حالت یعنی په ښار کې پخوا چې مکتبونه ډېر وو تګ را تګ مکتب ته وو وظیفې ډېرې وې انجونې پوهنتونونو ته تلله نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په ښار کې اوس هم تغیرات راغلی خو په دې څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته پوهنتون ته تګ نشته یا به نجلۍ واده کوي یا به نمزدېږي یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي ښه اوسېږي د خپل د بچو لپاره د تعلیم لپاره یې د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی ډېر نه ده. خو د مکتب انجونې چې زه ګورم په دغه شپږم سن کې چې دوی پاتې کېږي باور وکړي د دوی ذهن دونه دونه وړه ده د دوی ذهن دونه د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم تا نه کوي چې مونږ د دې شپږم سم نه چې پاتې شو بیا دولسم سم ته به تګ زمونږ کېږي که نه. دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم سم کې مونږ پیغلې شوي مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو یا هم پوهنتون ته به تګ یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغې دي مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو. نو دا چې ما وکتل زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم نو د همدغې سنفونه استاد وم دا شاګردان چې د شپږم سم نه یعنې دېنه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې دوی به داسې خوشحاله وو چې د دې شپږم سم نه مونږ فارغېږو دېنه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو دغه احساس دوی کوله. یعنی دوی دونه معصوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ دولسم سن پاتې کېدل د پوهنتون درس ویل د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروري ده څه رقم یو حالت ته ضرورت شته دی نه په دې شیانو باندې دوی نه پوهېده. نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب به هغوی باندې بندېږي نو د هغوی احساسات به څه رقم وي. نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته دوی جنکیانو ته چې مې کتل ما دوی داسې فکر کوي چې دوی پېغلې شي خلاص شو مکتب اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ. د دې جبران کول ډېر مشکل دی ځکه چې نسلونه نسلونه همدغسې به پاتې کېږي. زه زیاتره وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې هغه آخرنی نسل چې تعلیم یافته وو د مکتب او پوهنتون نه فارغ وو هغه به مونږ یو داسې خدای هغه ورځ نه راولي خو زیاتره وخت زه داسې احساس کوم ځکه چې زموږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ وي په کانکور کې چا ګډون کړي دا ډېر ځورونکی شی ده. هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري دې شیانو ته لږ طرفه کېدو کې د شپې خوب به ورکېږي هغه به خوب نه کوي.
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا نشي کولی چې مکتب نه فارغه شي یا پانتون پاتې ده بیخي د دې پایلې ستاسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي فرض کړو که چېرې طالبان هم د روان پسرلي کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ځای لاړ شي درس ووایي تر څو کلونو به د دغه تېرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغېز کوي؟
د دې اغېزې به دونه ډېرې فایده جانې تاسو باور وکړئ زه فکر کوم تر شل نور کلونو پورې د دې اغېزې به پاتې زموږ په ټولنه کې. باور وکړئ هغه نجونې چې په مکتب کې وو ته فکر وکړه که چېرته هغوی په د هغوی د تعلیم هماغسې روان و د مکتب د اجازه درلودې پوهنتونونه نه بندېده دوی به کولی شول چې اوس پوهنتون په درېیم څلورم سنف کې به وو ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو
یعنی د مکتب نه فراغت د پونتون نه جریان د تسلسل ټول به منظم روان جریان به درلوده نس به نه کېده. خو تاسو فکر وکړئ هغه چنئی چې په دولسم صنف کې و هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پونتون ته ځي، څلور کلن درس به وایي، بیا هغه څلور اته کاله دا څلور کاله چې ځای شوي د هغه څلور کاله چې دا درس وایي اته کاله وروسته هغه د پونتون نه فارغېږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو هغه به په اتو کالو کې لاسته راوړي، دا ډېر زیات وخت نه نیسي، دا په ټولنه باندې اغېز نه کوي. کوي ولې نه کوي؟ ځکه چې مونږ اوس وګورئ، تاسو د ایکسیپټ اگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو نیشو ورکولې، دا انجینری ټول ناستې دي، ټول چې ایم ډی شوي دي د ایکزیټ اگزام نیشي ورکولې. خو ایکزیټ اگزام چې دی ته نشي ورکولې، ته به د تخصص امتحان د څه لپاره به ورکې او څه رقم به ورکې؟ اجازه ته لري نه لري په شفاخانه کې چې ته ځې کار کوې، هغه اول همدغه پوښتنه در نه کوي چې تا ایکزیټ ورکړې ده که نه دی ورکړې. یعنی مطلب هغه په بېسوادانو کې راځي، ځکه چې هغه نشي کولی چې یو وظیفه واخلي، نشي کولی چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي. باور کوي داسې ایم ډی چې نکیانې ما لیدلې دي چې د پوهنتون نه په قدر اول نمره دوم نمره دریم نمره کې فارغ دي، هغوی په شفاخانه کې یو په یو ځای کې چې دا کار نشي کولی، وایي مونږ ایکزیټ نه دی ورکړې، مونږ مجبور یو چې د یو نرس په حیث باندې یا د قابلې په حیث باندې مونږ هلته کار وکړو. نو د دې اثرات به تر ډېره زیاته پورې به وي. اوس خو دومره احساسېږي چې مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، جنکیانې نشته، دا درس نشته، دا فراغت پکې نشته. خو که چېرته دا اجازه ورکړل شي، دا بېرته شروع شي، تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلې وو په جمهوریت کې چې وظیفہ، یعنی مطلب مجبوریتوں نہ اڑتیا بھی دو نہ ڈگری کی دو مجبوری کی چتر دتم سن جنئی تم چدا دو وظیفہ ورکی نو ٹولا نہ کہ دو نہ کم اخراجی نو تاسو فکر کوئی چې دې اثرات بډیر تامین زو فکر کوم ډیر زیات دی تر کلونو کلونو پورې دې اثر وفاتې خو شفاخانه کې به ډاکټر نه ایم ایم ڈی به ایم ڈی به ډیری خو متخصص به څوک نه مقابله به ډیری خو هغه قابله سرکرده قابله به نه ځکه چې هغوی هم نشته دی د هغوی هم ایکزیټ اگزام نشته دی د هغوی ایکزیټ مینتینونه نشته دی هغوی په نیمایي نیمایي کې پاتې دي سنجونه ټول په کور کې ناست دي.
مننه مننه سره یارسته خبرې په دې واورم. خو اوس به سمایي ته ورشم. سمایي جانې ساسې رسته خبرې اورم که څه ویل غواړې مهرباني.
مننه کوم فریدی جانې چې نوبت مو راکړ. غواړم افغانو انجنیرانو ته دا پیغام لرم چې هیڅکله هم مه ناامیده کوئ، دا تیاری همیشه نه دی، همیشه به یو ورځ نه یو ورځ به زمونږ دا رڼا راځي. زمونږ د ژوند لمر کنن رڼا نه ده کړې، سبا به حتما کوي. نو غواړم افغانو انجنیرانو ته دا پیغام ولرم چې هیڅکله مه ناامیده کیږئ، دا تیاری به همیشه نه وي پاتې، دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې، دا یو ورځ دی مونږ کولی شو چې بیا ښوونځي ته لاړ شو.
مننه سمای جانې. سره ساسي رستي خبرې ما اوره مهرباني.
زما وسې خبره زما پیغام هم دغه ده دي خوینده ته چې لږ سره اگر کوزن باندې فشار راوړې، لږ مشکل ځان باندې راوړې، لږ نور هم مشکل دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي، د دې نه مستفید کوي، ځان ځان یو ځای ته ورسوي، دا هم باور کوي د نیمایي د درس نه نیمایي نه د نیمایي نه تر حده پورې تر ډېره پورې زیات زه فکر کوم چې دا هم لکه د پوهنتون غوندې ده، ځان ورسوي، دغه درس چې ده د تسلسل مه بندوي، ځکه چې د چیرته په تا باندې دا ټولې دروازې بندې دي، آنلاین دروازه در باندې خلاصه ده، د دې نه استفاده نه کوي، دا خپله ځان ته تاوان رسوي. نو لږ ذره په ځان باندې دغه مشکل هم راولي، خیر دی ځان ته د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کوي او دغه درسونو نه ځان مستفید کوي. هغه که سل فیصد په تاسو باندې تاثیر ونه کوي، زه باور لرم شپېته پنځوس فیصد په تاسو باندې دا ډېر تاثیر کوي. ډېر به د دې نه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ، ډېر معلومات به ترلاسه کوئ، ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي. نو زه د دې نه همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولی او ځان دې ته برابر کړي چې آنلاین درسونه ووایي.
ډېر زیاته مننه کورموادان سوریا جانې له تاسو او همدارنګ له سمی جانې چې وخت په دې پرېښود پروګرام کې راسره ګډون وکړو، خبرې مو وکړې او همدارنګ خپلې اندېښنې مو راسره شریکې کړې. اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. د دې خاطر چې ستړي نشئ، ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورو. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
Mama, mama, papa. papanini nisasanini papanini papa mama papa mare mama re
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad
Sanini papanini papa mama Prima padanini dasa sasa dinere sa Mama mare sare sani pani pani sare sa Sasa sanini dada papa papa gaga dere nama
sa Mata sharpa Davasal rasa Mata sharpa दवसल रात मात शरबत दवसल रात समुसा पर ताद हिजरान वहलिया समुसा पर ताद हिजरान वहलिया मात मात जा mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad
gag pap dad sasani
काबल दगो लुटती काबल दगो लुटती समाया दीदी तपक माशू के पाहो समाया दीदी तपक माशू के पाहो माता माता जा माता माता जा माता माता जाम दसरो लबोन गबिन राख माता शेरिन राख ओस्मान गाउर माता शेरिन राख ओस्मान गाउर
सा 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 री 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 सा 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 री 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 मा 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 री 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 री
दखंदहार शिन अरहंदा दखंदहार शिन अरहंदा दखंदहार in arhandav kalar mi waswa kalpatak kerava
sarigadapa
kalar mi waswa kalpatak kerava mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata chedin rakh Osman Negaur Mata Shedin Raka Osman Negaur Mata Shedin Raka Osman Negaur
Vavasanta Zama Zama Yadigi Audava
وطن شین کی باغونه و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او د وطن شین کی باغونه و وطن تنی مدو دی خدا و وطن و وطن مدو دی خدا و وطن و وطن تا زما نپ پردی وطن کی غوخی پلونا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکه باغونا و وطن زمانہ پات کی گی و وطن وطن زمانہ پات کی گی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا